هرکلی درته وایو ګران اوریدونکو، دا د وی او ای ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونه دي. د خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. نن د شروع ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 2 منټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 بجې شوه ده. په دې خبري خبرونه کوم اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی تاجکستان او پاکستان دواړه د یو شان امنیتی چیلنجونو سره مخ دي او په خصوصي ډول د افغانستان امنیت په دواړو ژور اثر لري. او که په دغه افغانستان کې امنیت په ځینې شنو پاکستان او منځنۍ ایشیا ملکونو ترمنځ به روان تجارت باندې بد اثرات وغورځيږي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې د تاجکستان صدر ایمان علی رحمان سره په یو ګډ خبری کانفرنس په وخت کړی دي. په پاکستان کې د میډیا تنظیمونو او د بشري حقوقو کارمندانو ته پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نامه نوی عارضي قانون یا ارډیننس رد کړی دی او دا د جرنالیزم او درای د ازادې په ضد غیر آئینی او سخت قانون ګرځولې. د اطلاعاتو نشریاتو مرستیال وزیر فاروق حبیب ویلي دغه عارضي قانون یا ارډیننس به د ټولو اړوند اړخونو سره د خبرو اترو وروسته د منظورۍ لپاره صدر ته د دستخط کېدو لپاره وړاندې کول شي. او د خیبر پختونخوا په جاني خیل او جنوبي وزیرستان کې د یومان 14 کې د ماشومانو د وژنې وروسته د په جاني خیل او جنوبي وزیرستان کې ځای خلکو احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه د امنیت غوښتنه کوي. حکومتي زموار په دې اړه لا څه خبرګون نه څرګندوي. دا تر دې وخته پورې اهم سرټکی را سره ملو سه وړغونه کې د ماخلو چراشو بیا به درته اهم رپورټونه وړاندې کوو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency ya sapi aviabi channel ya saldri
ahar auraz salirish sata
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه تا غوږی یو ساته خبری خبرونه د اهم رپورټونو مرتا وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان په اړه باندې په میډیا باندې د نوی بندیزونو په اړه باندې پاکستان کې خبری اعلان او د اخباری مالکانو تنظیمونو ترڅنګ د بشري حقوقو ډلې هم احتجاجونه کوي. نورم یو شمیر خوندور رپورټونه هم لرو. خو اولنی رپورټ د پاکستان سرخار اسلام آباد په سفر باندې د تاجکستان صدر ایمان علی رحمان راغلی دی. اول ته د وزیر اعظم عمران خان سره ګډ خبری کانفرنس هم کړی دی. د ګډ خبری کانفرنس په وخت باندې عمران خان ویل دی چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا د هیوادونو لپاره اهم دی. کله چې امن وینو دا ټول سیمه به پرمختګ وکړي شي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه شریک کړي.
پاکستان او تاجکستان خپل دواړه خیزه او تجارتی اړیکې مخ په وړاندې بوتللو ژمنه کړې او خپل دواړه خیزه تجارت زیاتولو، سرمایه‌کاری، انرژي، تعلیم، دفاع او د سړک د لارې رابطې زیاتولو یو شمیر ایم او یوز یا مفاهیمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو سیمایز او دواړه خیزه تجارت زیاتولو لپاره افغانستان کې امن پر ځای کولو غږ کړی دی. د پاکستان په سفر راغلي د تاجکستان صدر امام علیوف سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اوی کچری افغانستان کې اړې غړې زیات شو نو بیا به پاکستان هم اغیزمنه کیږي او تاجکستان هم، او د دوړو هیوادونو لپاره پرمن افغانستان ډیر ضروری دی.
اگر ایک پولیټیکل سیٹلمنٹ نہ ہو افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جب روسی چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں، اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ.
وزیر اعظم اوی چې کله دلته نه امریکانی ځواکونه اوزی او کچری د افغانستان د شخړې سیاسی حل را نوتلو موږ سره یره دا چې د 1991 نوین وروستو غونډې حالات دغه ته جوړ نشي. کله چې دغه تنا شوروي ځواکونه وتلو نه وروستو جوړ شوی، عمران خان زیاته کړه کچره افغانستان کې پڑے گڑے زیاتی کی اور استحکام را نغلو نو دے سر بتراگری سے واقعی کی اور دے نمک گوانڈی حوادون تو ہم خطر ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اوئی چې د دواړو هیوادونو د پاره دفاعي اړیکې مخ په وړاندې بوتل ډیر ضروری دي او دا چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو او مفاهمتي یادښت کې پاکستانی وسلې تاجکستان ته ورکولو باندې خبرې وکړې۔ وزیر اعظم یو ځل بیا خپل خبره تکرار کړه چې تر کومه پورې هند د خپل ولکې لاندې کشمیر ځانګړې حیثیت ختمولو فیصله واپس اخیستې نه وي سیمه کې حالات ښه کېدل نه شي۔ د وزیر اعظم وینا وه چې د ښاغلي امام علیوف سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې مضبوطی شي او تجارتی اڑکی با سیوا شي۔ په دې موقع د تاجکستان صدر وینا وا چې تاجکستان پاکستان سره د ورولۍ اړیکو قدر کوي او په سیمه کې د امن او استحکام لپاره د پاکستان د رول ستاینه کوي۔ د اوی چې دواړو مشرانو د افغانستان په ستونزې باندې هم خبرې وکړې او دواړو هیوادونو غواړي چې افغانستان کې امن استحکام راشي چې د غرنګ د سیمه هیوادونو د سړک د لارې خپل دواړو خیزه تجارت ته وده ورکړي شي۔ امام علیوف اوی نن چې کوم مفاهمتي دشتونه لاسلیک کړي شول دې سره با زمونگا دوڑا خیزا و تجارتی اڑی کی نوری مضبوطی شی۔ دا اوی چی تاجکستان پاکستان سر دا کاسا یو زر بجلی منصوبہ زر تر زر سر تر سول غواری او تاجکستان دا سڑک دا لار خپل مالونا دا گوادر او کراچی بندرونو تا اوڑلو کی هم دلچسپی لری۔ امام علیوف زیاد اکڑا چی حواد بای پاکستان سر دا ٹکنالوجی تعلیم او دفاعی سانگو کی تاون جاری ساتی۔ الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
پاکستان چارواکو وائس آف امریکہ ته ویل دي چې د طالبانو یو پلاوی او د افغان حکومت د پلاوی ترمنځ په دوحا کې د سبا زیارت پنځشنبه ورځ نه ناشته پیل کیږي۔ د دغه پاړه باندې ځنه مطبوعاتو کې افغانستان کې هم دا رپورټونه خپاره شوې چې د افغانستان د حکومت یو ډله هم دوحه قطر ته رسیدلې ده۔ خدای نه دی ویلې چې دی بر طالبانو سره خبرې اترې پیلوي او کنه۔ په دې لړ کې مطبوعات وایي چې پاکستان د طالبانو افغان حکومت سره کېنولو لپاره اهم رول لوبوي۔ په دې اړه باندې سره نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې د ډیوا همکار کلیم افضل وړاندې کوي۔
په پاکستان کې حکومتي سرچینو لخوا وایس آف امریکا سره شریک شي په یو خبر کې د دې خبرې پخلی شوې چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو ډیر زر د زیارت پر ورځ په دوحا قطر کې شروع کیدونکې دی۔ په افغانستان کې د سولې خبرو اترو په مد کې روانې پروسی دا پړاو اسلام آباد لخوا د حل زلو په نتیجه کې پیل کیدونکې دی۔ دا خبره د پاکستان لوړ رتبه چارواکو وایس آف امریکا سره شریک کړي۔ په افغانستان کې هم چارواکو ویلي چې د خبرو اترو لپاره حکومتي پلاوی پرون د نهه پرواز دوحه قطر ته خپل سفر پیل کړي، خدای نه سرګن کړي چې کله به حکومتي پلاوی د طالبان سره په دوحه قطر کې خبرې اترې پیل کړي۔ د طالبانو په دوحه قطر کې ویان محمد نعیم وایس آف امریکا ته وویل د خبرو اترو رسمي نیټه نه ده ټاکل شوې، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی په دغه پروسې کې برخه اخیستلو لپاره تیار دي چې کله پیل شي۔ دا تازه پرمختګ په داسې وخت رامخې ته شوی چې د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو کار ډیر تند کړی او ژمنه کړې چې د جولای 4 نیټې راسی به امریکایي پوځ د افغانستان نه وځي۔ دا نیټه د هغې نیټې ډیره مخکې راغلې کما چې د امریکایي صدر جو بایدن لخوا ټاکل شوی و چې ستمبر 11 نیټې پورې به امریکا د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي۔ په افغانستان کې باقی پاتې امریکایي ځواکونو چې شمیره یې نږدې 2.5 زره ښودل شوی و د افغانستان نه د وتلو کار 13 مئی اولنۍ نیټې راسې پیل کړي۔ په دې کې د ناټو هم 2 زره ځواکونه شامل دي۔ د امریکایي حکومت د میډیا د خبرونو په اړه څه قسمه عکس العمل نه دی ورکړی چې په کومه کې د امریکایي پوځ لخوا ویل شوی چې په افغانستان کې د ځواکونو د وتلو کار نږدې 70% زیات پوره شوی۔ امریکایي لخوا د وتلو ګړندې نیټې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم اندېښنې راپورته کړي چې ګنې د افغانستان نه د خارجي ځواکونو تعدادي سره د وتلو لوجبا په سیمه کې حالات کړکېچن شي او د خانه جنگي یاري به هم پیدا شي۔ پاکستانی چارواکو اندېښنې سرګند کړي چې ډېر امکان دی که چېرې په افغانستان کې حالات خراب شول نو په لویه کچه افغانستان نه کډوال به پاکستان ته راشي تر څو چې په افغانستان کې ټول فریقین جنگ ته د پای ټکی کړي او سیاسي حل د لارې ټولې مسلې حل کړي۔ پاکستان په خوا هم نږدې 1.5 لک افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی وو. واشنگتن هم د افغانستان په سولې پروسې کې د اسلام آباد د هلو ځلو ستاینه کړې. د ناټو خارجه او دفاعي وزیرانو هم د نهې پر ورځ یوه غونډه کړې او د افغانستان نه د وتلو سره تړلې ټولې مسلې د بحث برخه وې، چې پکې په افغانستان کې د غربي ډیپلوماټانو امنیت او په حفاظت هم خبرې اترې وشوې.
دا د وی او ای ډیوا د خبرونه دي د ټي وی او د ریډیو او تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. پاکستان کې دا وخت د خبريالانو د تنظیمونو د میډیا د تنظیمونو د حکومت ترمنځ په هغه قانون باندې سخت او تریخواله روان دي چې ویل کیږي د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم باندې یو نوی قانون رایج کیږي چې پکې په میډیا نور سخت بندیزونه لګول کیږي. په دغه اړه باندې موږ په تیر خبرونه کې د ډیوا سرون کی او هم خبريال اسماعیل خان نه هغه ستوا هغه را سره هغه شریک کړو او زل ورته بیا ستاسو پام را ګرځو.
یو خدای دا چې د دې حکومت یو عجیب دستوردار جوړ کړی دی چې پاین کې چکلب دی په قانون کې بدلون راوړي یا نوی قانون جوړي داغه د پاره دی پارلیمان ته نزی دی د اورډیننس سهارا خلی د صدر صاحب سره د اختیار ته چغه اورډیننس جاری کی د دریو میاشت ته پاره وای نه پس بیا غو زل بیا اورډیننس کی د حکومت د دې یو طریقه پاتې شوی دی چې دا اورډیننس سونی شو په پارلیمان ته نزی چلته کې پاره باندې بحث خو د دې قانون کې یو خدغه د چې دا کم اورډیننس مجوزه یا ډرافت اورډیننس په دې کې یو خدای رچ د میډیا سره تړلې څومره قانون دی اگر ټول به ختم شي دویمه پکې دا دغه چې پرزیدنت صدر صاحب سره دا اختیار دی چې هغه به د اتھارټي چې کم دی دغه کم وړي دی ممبران دی هغه به پرزیدنت سره په خپل د وفاقي حکومت په سفارش باندې نامزدي درې مدغه د چې د لایسنس لپاره به اتھارټي به لایسنس ورکړي هغه د اخبار د مجلې اخبار لپاره یې هغه د الکترونیک میډیا وی او هغه ډیجیټل میډیا وی سوشل میډیا هغه د لپاره به لایسنس پکاري او هغه بدی ورکی او دا لیسنس با وقتن په وقتن بیا رینیو کیږي دا به یو وخت لپاره نه زه مدار چې دا غي نمخ بدی ان او سی اخلي نو ابجیکشن سرټیفیکټ او هغه د لپاره به د مختلفو ادارو استخباراتي ادارو دا غي نه بدی ان او سی اخلي دا غي د پس بیا لیسنس شوږي بیا په کې بل خبره پدې کې دغه د چې دې سره د اختیار د چې بغیر صد شو قاز نوټس دی کوي شي چې ریډو کی په دغه باندې چکم میډیا دا بار دا مجله دا ټلویزیون دی ریډیو دا سم دی دغه په دفترونو باندې ریډونو کی دا غزای چې کم حالات کی اکوپمنٹ کی هغه سیز کی هغه ونی سی هغه باندې قبضه کی دا پکې بل دا بیا د دریو کالو د سزا 2 کروڑ روپے جرمانه بیا دا غیره پس بل غټه خبره دغه دا چې دی د اپیل د پاره چې کوم اختیار دی هغه د های کورټ سره نه دی د لاندې عدالتونو شتله یو ټریبیونل به چې هغه دی اورډیننس لاندې یو ټریبیونل جوړي چې هغه ته اپیل کوي او دا غي نه پس بیا سپریم کورټ ته د اپیل د پاره نو دا ټول دغه چې کوم دی دی آئین د دستور کې چې کوم شکته د دغه د اظهار دغه فریډم اف ایکسپریشن د درای د اظهار دا کی پرزت په بنیادی بشری حقوقو په پرزت باندې دا قانون د جوړولو راسته
دا اسمه خان صاحب تاسو کوم خبر وکړي نو په خپل هم موږ خبري اعلان یو دا خو واقعي خبري اعلان یا د اخباری چې کوم یا میډیا کوم تنظیمونه لري هغه ډېر په اسانه په دې کې راګیرول شي خو د میډیا تنظیمونه یا د اخباری مالکان یا د چې کوم ټلویزیون مالکان دي داغي تنظیمونه د دې سره د دې لپاره بیا پروګرام سره سلای عمل دي
نو دا غدا چې اوسه دا احتجاج په پدې باندې نیوکه شروع شوه د څنګه تاسو خپل دغه کې بوي ابتدایي کلماتو دي نو شروع شوې دي ز دن په د ډون اخبار نم په هغه باندې یو ایډیټوریل راغلی دی ډریکونین لا په نوم باندې او صافي چې کوم کسان دی هغه پدې باندې کالم لیکل شروع کړی دی چا ویل چې دا بالکل د نارت کوریا یا د شمالي کوریا دغه چې کوم دی دا غره کې کار بندیزونه لګولې چې پاکستان کې نو واقعتا دی کوشش هوا صدا د لکه چې دا حکومت د شروع د ورځې نه دغه سره د میډیا سره تعلقات دي سنو وختن فوختن بندیزونه شوې دي حمله شوې دي د میډیا په دغه باندې پرشر یا فشار راغلی دی دباو پر راغلی دی ډیر خلک بې روزګار شوې دي صحافیان یا پاغي باندې بندیز لګول شوې دي د نوکرونو خپل شوې دي د ټي وی نه اوس په سوشل میډیا باندې خپل یوټیوب چینل اغلی چلے گی دی کوشش ہم دغه دی چې په ډیجیټل میډیا باندې هم تا کار یې کړي ځول په بندیزونه ولا ګول شي او کنټرول په دې ټول میډیا باندې راوستي شي
خو اسه کلن غون راته وای چې کدا دا قانون په ځای باندې نو د دې نه عام اولستا پاکستان کې بس نقصانونو تاوان نه بوي
خبر خو ګوره بنیادی توګه باندې دا غواړم چې کم ادارې چې تاسو پاکستان کې حکومت باندې تاسو تنقید کوي تم حکومتي ادارو باندې تاسو تنقید کوي هغه کې چې کوم معاملات کې پاغه باندې تاسو وړه چې ولست پاغه باندې خبر شي نو چې هغه تاسو دغه کوي پاغه باندې دی وتی کوي لس خبره وي د پالیسیانو په اړه کې د داسې ګامونو په اړه کې چداغه د ولس پر پرځت باندې یا د ولس نه کوشش کیږي هڅه کیږي چې غپټو ساتل شي نو چې هغه کوي نو تاسو لیس کوم ختم شي تاسو انو سی باندې کیږي تاسو دغه چې کم دي نو دفترونو باندې بیا د غرضي ریډونو باندې کیږي تاسو سامان بیا قبضه کیږي او پتا سو باندې بقایدو جرمانی کیږي نو په دغه سه حالاتو کې د ډېر زیاته ګران شي کوم نه ممکنه بشي چې صحافیان به خپل آزادانه آزاد توګه باندې ولس باخبر وساتي او د حکومت داسې اقداماتو د داسې دغه نه پالیسیو نه چې کوم په کومه د ولس پر ضد باندې د هغې په کې خیر او ګټه دي نو داسې به ډېره ګرانه شي
ډېره مننه ستاسو اسماعیل خان صاحب د وخت په دې اړه باندې په مطبوعاتو کې ډېر بحثونه هم روان دي د وی او ایډي با همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده په دې موضوع باندې هغه ته هم ستاسو پام را ګرځو
د پاکستان د صحافي برادرۍ یو نامتو صحافي حامد میر صحافت کې د ضرورتیا او د سپینو سپینو خبرو کولو د فارغ ډیر مشهور دی تیر ورځو کې د پاکستان صدر مقام اسلام آباد کې ځینو نامعلومه کسانو د اسلام آباد یو ځوان عمر صحافي اسد تور په خپل اپارټمنټ کې ډیر بد بد اوهلو په دې باندې د پاکستان صحافیان د سورو راس سخت احتجاج کوي حامد میر په دغه موقع د حسین ډک یو تقریر کې د مخبره ادارو ته ډیر سپور استغی وورولې د حامد میر د دې سخت لهجې په جواب کې اغا د پاکستان د مشهور ټلویزیون چینل جیو نیوز نه لری کړی شوی دی نن یعنی د جون په دویم تاریخ د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په موضوع د حامد میر یو تفصیلی مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته عمران خان نوم سره پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لوس کړي وو خو اوس هم د په دورې حکومت کې په صحافیانو عملی کیږي زه د جیو ټیلی ویژن نل ریکړې شویم او نور صحافیان وهله ټکولې کیږي وزیر اعظم عمران خان په داسې سخت وخت کې مونږ سره ولې نه ودرېږي حامد میر ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې یو وخت و چې ما او عمران خان دواړو په شریکه پاکستان کې د پریس د ادادای د پاره حالې ځلې کولې کله چې فوجي امیر حکمران جنرال پرویز مشرف د کال 2009 په نومبر کې په ملک کې هنګامي حالات نافذ کړل او زی په ټلویزیون بند کړم نو عمران خان د هغو څو سیاستدانانو ځینې یو وو چې ما سره ټینګ ولاړو حامد میر لیکي چې په ټلویزیون چینل زما په خلکو کې د مشهور سیاسي ټاک شو په بندول ما دغه پروګرام د اسلام آباد په لارو کوڅو کې خورول شروع کړ دغه وخت به ډیر زیات خلک دمانه گیر چاپیرا راجم کېدل او زما خبرې به نیغ په نیغه اوریدي او عمران خان په باقاعدګۍ سره زما په ټاک شو کې د میلمه په حیث ناشتو عمران خان د ورځو کې مونږ سره دا لوس کړي وو چې زه یعنی عمران خان وزیر اعظم شوم نو صحافیانو ته په صحیح مانو کې پریس آزادوم اوس یو ځل بیا زه د ټلویزیون شونه لري کړی شوی یم خو د حیرانتیا خبره دا ده چې ما سره دا زیاتې د وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې کیږي حامد میر لکھی چې په ما باندې دا بندیز تیرو ورځو کې اسلام آباد کې د پریس د آزادۍ په حق کې کیدونکو مظاهرې ته د خپل تقریر په سر لګېدلی دی. په دغه احتجاجي مظاهره کې صحافیان، وکیلان او د ولسي حقونو مرستیالان یو ځوان عمر صحافي اسد تور سره د یو والي دپاره راغونډ شوي وو، څوک چې په خپل کور دننه د تشدد او د زور زیاتي هدف کړی شوی وو. درې کسان د ده په کور ورننوتل، دی یې د کټ پورې وتړلو او بد بد یې وټکولو. په قول د اسد تور حمله کوونکو پتلو کې د ته وویل چې دوی د عیسائی اهلکار دي. حامد میر گارڈین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھلی دی چې احتجاجی غونډه کې ما خپل تقریر کې په اسد تور حمله کوونکو ته سخت خبرداري ورکو او ورته مې په صفاټکو کې ویل کتا سو زمونږ په کورونو رانه نوځي او مونږ د خپل کورونو دننه وهای او بې عزت کوي نو مونږ به خاموش نه پاتې کیږو. ما خپل تقریر کې د چاتن یا د یوې ادارې یا تنظیم نوم نه دی اخیستی. یقیناً چې دا واقعات د نن ورځې د پاکستان ډیر غم لړلي واقعات دي. د ملک واګې د نامعلومه خلکو په لاسو کې دي، خو هر چا ته معلومه ده چې دا خلک څوک دي، هسې په نامه نامعلومه یادیږي. البته څوک هم پې د ویرې ګوته نه ږدي. ده زیاته کړه چې د سی سی ټی وي په لګېدلو کیمرو کې د اسد تور په کور ورختونکي کسان ښه صفا صفا ښکاري، خو تر اوسه پورې څوک هم نیولی شوی نه دی. اپوټه د اسد تور خلاف یو ډېر ناوړه او پلیت مهم شروع کړی شوی دی او تورونه پې لګولې کېږي چې د حملې دا ټوله لوبه بناوټي ده، باوجود د دې چې د هغه په ټول بدن د وغلو او ټکولو ښکاره داغونه او نشانونه پراته دي. ځینې خلک دی واقعیله د اسد تور د ذاتی دشمنی رنگ ورکوي. او اسد تور د ذاتی دشمنی د الزامونو په جواب کې ویلي دي چې دغه کسان دې بیا ونیولی شي. حامد میر لیکي چې په اسد تور حمله پاکستان کې په صحافیانو د حملو د جاری سلسلې تازه واقع ده. دې نه وړاندې اپریل کې زما پخوانی صحافي ملګری ابصار عالم ویشته شوی و. په کال 2000 کې نامتو صحافي مطیع الله جان چا اوچت کو او تر څو ګنټو پورې غیب وساتلو. د پاکستان حکومت خو دعوه کوي چې اسلام آباد د ملک د ټولو نه زیات محفوظ ښار دی، خو د پاکستان د میډیا د څارنې تنظیم فریډم نیټورک پاکستان وایي چې اسلام آباد د صحافیانو دپاره د ملک د ټولو نه زیات خطرناک ښار دی. او د دې سبب ښکاره دی او هغه دا چې اسلام آباد کې عام طور سره په هغو صحافیانو حملې کیږي چې آزاد خیاله وي او د حکومت په ناکردو ټکوره کوي. د حمله کوونکو په باب له د پخو ثبوتونو ورکولو باوجود دوی گرفتاری گینا. البته دغو آزاد خیالو صحافیانو باندې د غدارۍ الزامونه لګولې کیږي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره FIA د حملې نه پس اسد تور خپل دفتر ته راوغوښتو او د نوو الزامونو جواب یې ترې غوښتی دی. FIA پاکستان کې عام طور سره د صحافیانو د تزنولو لپاره استعمالولی شي. حامد میر د خپل مضمون په اخیر کې لیکي، تیره هفته چې ما سو ویلی دي دا مې د ډېرې مجبورۍ نه ویلی دي، ځکه چې نور زما صبر تمام شوی وو. تیر کال په صحافیانو 1000 حملې شوې دي. په ملک کې سخت سینسرشپ لګېدلې دی او په ټلویزیون چینلونو روانې شوګانې ناڅاپي بندې کړی شي، خو د تپوس یې څوک نشته.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی او ای ډی وا ګران اوریدونکو او کتونکو اوس موضوع جاني خیل او په جنوبی وزیرستان کې ځای خلکو احتجاجونه شروع کړی دي. په جاني خیل کې نن دریم ورځ ده ورستو لاغې چې الته یو ځای مشر نصیب الله چې کوم دی نامعلوم کسانو په ډزو وجل دي. د دې نه دوه میاشتې وړاندې هم تنکی ځوانان څلور وجل شو په سیمه کې هغه احتجاجونه پیل کړي خو بیا د صوبایي حکومت سره د معاهدې وروستو دا احتجاج دی ختم کړي خو ځای خلک بیا وایي چې یو ځل بیا امنیت خراب شوی دی. د دې جنوبی وزیرستان او جاني خیل احتجاجونو په اړه باندې را سره رپورت شریک کوي د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی.
د بره بازار هرب شینن پادریا مورز هم د ایو کامی مشر تر وژنې ورسته ولسی پرلت د فام لري. د جاني خیل قبيله ایو مخور مشر ملک مویز او ویل چې دوی هغه په خوانې غوښتنې دي چې کومې د اعلی وزیر لدوی سره لوزنامه کړې و او هغه دې په ځای کړی شي.
حکومت کاشن پالو غلی وی په تاو چې موږ خو په سلام مخنیوا کړو موږ خو حضور څنګه د نوې شمې پولیس کډای دا به چې امر وشي نه خو نه دی ورغړه کړی موږ دا وایو چې هغه غړو نه خلک چې نه دی ستاسو لیکل دی په سلام وکړي د جواب ته نوې مسالو خو نه دی جوړ کړی.
د سوي ادا وزیر د مارچ میاشتې په نوښتمه نیټه جاني خیل قبيله سره یو لاسلیک کړی وو چې پکښې په سیمه کې د امنیت ټینګښ باور ور کړی وو او دا تړونې ور سره تر هغه ورسته کړی وو چې جاني خیل قبيله مشرانو غوښتنې نه منل کېدو ایوا اونې ورسته دوی سره د مړو اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی وو. د جاني خیل قبيله ایو بل مشر ملک حاجی بلکیاز اوویل دوی په علاقې کې هر ورځ د ناامنۍ پیښه رامنځته کړي چې پکښې د سیمې ځوانان مخور مشران او ماشومان په هدف کېږي. هغه وویل تر اوسه د دوی د امن غوښتنه نه ده منل شوې او دا درنه دوام لري او زیاته کړه جاني خیل کوم به آینده تګلاره ټاکي چې دوی اسلام آباد ته بیا لاره یون کوي یا کومه بل لاره خپله وي.
کوم یو ترتیب جوړوي وځاله شي سباله شي دا حالت او دی دغه خو خامخ کوم د امن مطالبات او مطالبات از د چي جني خیل په خوره نور دی نه چې اول نیز نه غوړي.
تیر ورځ هم د جني خیل قبيله مشرانو ویلي وو چې اعلی وزیر دوی ته د امنیت پرسته کوم باور ورکړي هغه نه د عملی کړی شوی او دوی غوښتنه کړې و چې کور کمانډر او د پوز مشر دی ورشي او دوی ته د امنیت با فر ورکړي. وای صف امریکا ډیوا په دې اړوند ځای حکومتي چرواکو سره تماس حساب وکړه خو وختي اویل چې غونډه کې مصرف دي ورسته بیا د موبایل په ذریعہ خبرتیا ورکړه چې خبرې نشي کولای. د جاني خیل په تازه پیښه تر اوسه اعلی حکومتي چرواکو هم څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو تیر ورځ په سیمه کې ایو اعلی امنیتي چرواکو د نوم او شناخت نش کارولو په شرط وای صف امریکا ډیوا ته اویل د پرلت کوونکو سره خبرې شوې. د غوښتې اوریدلې خو زیاته کړه له دوی سره تیر شوی معاهدین هم سیوا کار شوی دی. د امنیت ټینګښت لپاره هدفي عملیات ترسره شوی حکومتي عملداري په ځای کړی شوی خو ویلي و دی پیښه ته د ناامنۍ نوم ندی ورکول په کار. بل خو د جنوبي وزیرستان نه هم ترلاسه شوی معلومات در مخه تیر ورځ د ردی تحصیل په تنګي بودینځي سیمه کې د شوی مین چاودنې ورسته د وژل شوی ماشومان او کورنۍ احتجاجي پرلت پیل کړی. چارواکو ویلي و دی چاودنې کې د ایوي کورنۍ درې ماشومان مړ شوی او دوه ټپي شوی. د پښتون ژغورني غورځنګ روهیلوا مشر منظور پښتین ویلي په سیمه کې هر اونۍ د لاین مین چاودنې پیښه ترسره کیږي خو ستروسه د لپاره د تسلی وړ ګامونه ندی پورته کړي. په سیمکښه د پیټیم فعال علمزیب مسعود چې د لاین مین چاودنو اشکاسوي کسانو شمیرې همرا غونډوي په فیسبوک باندې لیکلي چې متاثره کورنۍ د ماشومان مړي دوی تسپارلې او دوی په علاقې کې پرلت پیل کړی. د سیمه پولیس وای په مین پاکي کار روان دي او په خپل پدې کې د امنیتی سرتیرو هغه ډلو ته هم زیان اوښتای چې د صفایي کار کوي. عدنان بیٹنی دیوا ډیرا اسماعیل خان.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانو اردوونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف خزینه غړي وای چې روان کال به د کوم عمره د ودونو پاړه باندې قانون سازي وشي دوی پر امید دي او ورسره کارپوهان او د بشري حقوقو کارمندان دا هم وای چې کداغه قانون سازي وشي د سربدا هم وشي چې د لوړو زده کړو لپاره چې کمی جنې کوي چې هغه دغه ودونو په وجه باندې د تعلیم نه هم محروم پاتې کیږي او د صحت په حواله سره هم د هغوی صورتحال اکثره د مشکلاتو سره مخ وي دغه اړه باندې با دغه کوم رجن کو ته ډیره ګټه ورسی په دې اړه باندې را سره یو ویډیو رپورت د دیوا خبريال عبدالرزاق د پیښور نشریکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خزینه غړی وای د کوم مرید ودونو مخنیوي د پاره په قانون راوړلو کار روان دي او په دې اړه د اسمبلی ټولو غړو او علما سره د مشاورت د پاره حالې ځلې هم پیل کړې شوې دي. په صوبای اسمبلی کې د زنانو غړو د ټولګي مشر ډاکټر سمیرا شمس ویډ وته ویل دی کوشش کوي چې د ماشوم والی د ودونو پر ضد قانون د اسمبلی نه روان کال دوران منظور کړی شي.
زمو پوره کوشش دی چې اپوزیشن نظام سره واخلو، ریلیجیس پارټیز واخلو، سکالرز واخلو، سعودي عرب نه موږ لږ داسې کمنټس واخلو. هغه دا بل پاس کړی دی، دبي کې پاس شوی دی، ترکی کې پاس شوی دی، لبنان کې، مسقط کې پاس شوی دی، چې تقریبا 14 اسلامي ممالک دي چې هغه الریډي دا بل پاس کړی دی. صرف پاکستان په دې حواله سره پاتې دی. هغه زموږ دا بدقسمتي ده چې دلته په اسلام باندې سیاست کیږي خو د اسلام حواله سره صحیح اویرنس نه ورکړی کیږي. نو hopefully 2021 باغه کالی چې زموږ د چایلډ میریجز اگینست چې کوم لا دا قانون دی په پاس شي.
نو موړ زیاته کړه د اسمبلی خزینه غړو د واده لپاره د شناختی کارت لازمی کولو په اړه خپل سفارشات وړاندې کړي دي او غواړي چې داسې قانون جوړ شي چې د معاشري مجموعي ژوند په ګټه وي.
زمون دا پروپوزل دی چې تاسو نکاح د آی ڈی کارت سره اٹیچ کړئ یا تاسو دا سی او کوي چې میټریک لازمی کړئ د هغه د پاره واده د پاره. نو دې سره به یو خدای دې چې زمون دا ګرلز ایجوکیشن امپاورمنت بم راشي او آی ڈی کارت زمون د ووټ د پاره آی ڈی کارت پکار دی، زمون د ډرایوینګ لایسنس د پاره آی ڈی کارت پکار دی، آی ڈی کارت د هر شي د پاره پکار دی ځکه چې هغه وایي چې تاسو بالغ نه یې، د هغه پوري چې سو پوري تاسو آی ڈی کارت نه. نو دا یو سو پروپوزلز دي چې هغه ایج به 18 ته کومنګا بیکاز چې 16 کال چې کوم هغه انډورسمنت دی دا غي موږ سره ویلیډیټی نه راځي.
کارپوهان وایي د کوم عمرې د ودونو مخنیوي د لپاره قانوني مسوده په لومړي ځل د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې اسمبلی ته وړاندې کړې شوې و. خو د ځینو مذهبي ګوندونو د تحفظاتو له امله دغه قانون نو منزور کړی شوې. په پیښور کې مش د میرمنو د حقونو د لپاره کارکونکو قمر نسیم ویډ وته ویل چې د کوم عمرې ودونو له امله زیاتره ماشومان خپل تعلیم په نیمای کې پرېږدي. د وای د جنکو د تعلیم او د معاشره د پرمختګ د لپاره دا قانون منزورول ډیر مهم دی.
هیلث اند ډیموګرافیک سروي رپورت د پاکستان چې د حکومت سرکاري رپورت ته دا غي مطابق 23% داسې جنکې دي چې غي لسم پورې تعلیم زکه نو کړل شي چې دا غي په وړکوالي کې ودونه شي او دا سه زموږ چې کوم هیلث اند ډیموګرافیک سروي رپورت ته دا غي مطابق په پاکستان کې 15% داسې جنکې دي چې غو د 13 کالو کې دوه مخکې غي د پهله ماشومان او یان پهله د ماشوم مور جوړ شي وي. نو دا هم اکنامیک کاسټ لري، هم د دې چې کوم دی نو زموږ پاورټی انډیکس کې دا زیاتې راولي او یو د ملک هاف چې کوم پاپولیشن دی نو هغه د اکانومی نه محروم شي.
یاد دی وی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کال 2012 رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې 40% ودونه په کم عمرې کې کیږي. ماهرین وایي تر دې دمه د پاکستان سند او پنجاب صوبو کې د کوم عمرې د ودونو پر ضد قانون سازي شوې ده. دی زیاتوي د وفاق او بلوچستان په سیر په خیبر پختونخوا کې اوس هم په دې اړه د کال 1901 کم دیرشم قانون نافذ دی. د کم تر مخه چې د واده د پاره د جنۍ عمر 14 کاله او د هلک عمر 13 کاله ټاکلې شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګران اوردونکو تاسو د ویو ډیو خبرونه ته غوږ یې د خزو پاړه باندې یو بل رپورت هم لرو او په سیمه کې سیاسي کارپوهان وایي چې د خزو شمیره په پاکستان کې بیا په خاص توګه په پښتني سیمه کې د هغه په سیاست کې چې کوم ونډه کوم برخه ده هغه ډیره کم ده. په دې ورستیو کې د خزو د حکومتو کارپوهان او پارلیمان غړي وایي چې د کلنه خزو ته په پارلیمان کې برخه ورکړې شوې ده او هغه پارلیمان ته راځینو ډیر په پاله توګه باندې هغه خپل رول لوبوي او د سړو په مقابله کې هغه خپل سیاسي پوها او خیارتیا هم ډیره خودلې ده. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیوا خبريال فرید شینواری شیر کوي.
چیرونکو او سیاسي چارو پوهان وايي که څه هم خزې د پاکستان د آبادی ولوې برخه جوړیږي، خو بیا هم دوی په سیاسي او جمهوریت نظام کې په ګرد شمیر کې نه لیدل کیږي. دوی وايي د خزو د سیاسي حل زلو کې برخه نه اخشتلو یو شمیر علتونه دي، چې په کې سیمایز چلن، سیاسي پوها نه لرل او نور خندونه شامل دي. د خیبر پختونخوا سملې غړي عائشہ بانو وای د وخت ریدو سره په خزو کې سیاسي پوها راغلی ده او دوی اوس په عملی توګه سیاسي میدان ته راوتلی دي.
خلکو د دې سیاست ته ریسپیکټ هم ورکول شروع کو، څنګه په مخ کې هغه سره ریسپیکټ بنو د فیمیل په سیاست کې راتلل چې کم دی واز ناٹ کنسیډرډ ګډ. خو زه به وایم چې جی هغه شی بالکل اوس چینج شو. مونږ چې څومره دا ینګ زبوبم چې زمونږه پارلمنټریز ایم پی ایس راغلي دي، دیر میجورټی ایجوکیټډ، بهر سبقونه ویلي دي یا داسې دي چې هغه ایکسپوژر شته.
په مطبوعاتو کې خبر شوی راپورونه وایي دا وخت په پاکستان کې یو سل 2 میلیون ریجستر ووټران یا رای اچون کې تنان دي، چې پکې د سړو او ښځو په منځ کې توپیر زیات شوی دی. دغه راپورونه وایي 55.68% سړی او 43.4% ښځې ریجستر رای اچون کې دي. دغه شمیرې ښایي په خیبر پختونخوا کې رای یا ووټ اچونکو خلکو شمیره څه کم 19 میلیونه ده، چې پکې 50% سړی او 43% ښځې دي. بلخوا د ټاکنو کمیسون د خیبر پختونخوا څنګه ویاند سویل خان وایي دوی هڅه کوي چې د غشمیره برابره کړي.
نو دا زمون ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نادرا سرا او دغه امپلیمنٹر پارٹنر چې کوم دی یو مشترکه میټینګ وکي، هغه کې باقاعده پلان جوړ شي، ڈرافٹ دا ڈرافٹ پلان نادرا سره دا شیر شي او هغه چې کل هغه سره کم ایم آر وی وی موبایل رجسٹریشن ویل په دغه علاقو کې، نو هغه په دغه ټاکل شو ورځو کې دغه علاقو ته مخصوص چې کوم علاقې دی بلاکونه دی هلته لاړ شي، اول ته زنانه او ته هغه ډور سټیپ باندې دا شناختی کارډونه د جوړولو یو مرحله مکمل شي. نو دې کې لکه کافی مونږ ته حوصله افزا نتایج مخې راغلي دي.
کارپوهان وایي د میرمنو د وټونو په اندراج کې په لویو خندونو کې د ښځو په اړه ټولنیز چلن، سیاسي ناپویتیا او د شناختی کارډونو جوړولو مشکل طریقې کار دی. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردونکو د وی او ای ډیو خبرونه دی په ټی وی باندې ورته هم تاسو غوږی د خبرونه دا وخت په فیسبوک باندې او د وی او ای ډیو په ویب باندې هم نیخ پنیخ باندې خبري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر علي وزیر چې د قومي سمله غړ هم دی د سو میاشتو راسي په کراچۍ کې په جیل کې دی. اوس د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو ویل دی چې د سن حکومت چرته چې پیپلز ګوند حکومت ته هغه د علي وزیر په ځد باندې د مقدمه نه نه خبره ساتل شوې دي. خو د پی ټی ایم غړي بیا وایي چې ک پیپلز ګوند مشر په دې خبره کې رښتونه وي نو د صوبې د حکومت سره اختیار شته چې اوس هم دغه مقدمه بیرته واخلي. په دې اړه باندې سره یو رپورت د ډیو خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه شریکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ټویټر ویلي د قومي سملې د غړی علي وزیر فرزت چې کومه مقدمه درج شوه د صوبې د منتخب وزیر الله پیلم کې دا خبره نه و یا د هغه مرزي پکې نه و شامله. قانون پوها صلاح الدین ګنڈاپور وایي که د صوبې حکومت د علي وزیر په مقدمه خبر نه و نو اوس د قانون تر مخه د صوبې حکومت اختیار لري چې دغه مقدمه بیرته واخلي. وی او ای ډیو سره په خبرو کې هغه وویل
فوجداری قواعد قانون کے یو سیکشن دے 494 نداغت تحت سے کم دے گا نا صوبائی حکومت دا مقدمہ واپس اخستہ ہے. ہر مقدمہ صوبائی حکومت چکم دے ایف آئی آر کیس دی هغه جو واپس اخستای شي هر نمونه اف آی آر جو اخستای شي.
ګرنپور زیاته کړه د علي وزیر په مقدمه کې پلټنې صوبایي تفتیشي افسرانو کړې دي او په ضمانت کې هم سرکاري وکیلان د سین حکومت ملازمین پیش شوي دي. په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دغه خبره پرون وروسته له هغې کړې چې د سین هایکورټ د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی دی. علي وزیر په هغه مقدمه کې بندیوان دی چې په 6 دسمبر د پی ټی ایم د جلسې وروسته د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې او تور یې پرې لګولی وو چې د پی ټی ایم جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې ډکې ویناګانې کړې وې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دغه مقدمه چې درج شوې که د سین حکومت په بیلمۍ کې شوې وي نو بیا د صوبې حکومت د هغه چا پر ضد کومه قانوني کاروایي کړې ده چا چې دا مقدمه جوړه کړې ده.
خودمه اهم خبره دا ده چې اف آی آر سین حکومت بیرته واپس اخستلی شي. زه به مثال ورکم د خړ کمر اف آی آر و خیبر پښتونخوا حکومت واپس واخستلو اف آی آر ختم شو. نو که سین د حکومت سنجیدګي ظاهره کړي او د اف آی آر واپس واخلي دوی اخستلی شي دوی اختیار لري نو دغه به بیا دغه ټولو خبرو جواب بهترین جواب به چې هو سین د حکومت نو خبر حسین د حکومت دا نه غوړي.
بلاول بټو په خپل ټویټ کې زیاته کړې د اولس د منتخب استازو د پاره د اظهار رائے ازادي خوندې نه ده. په پاکستان کې به مخالفت او تنقید زغمل وي. د پی ټی ایم د 6 دسمبر جلسې ته د وینا کوونکو پر ضد په جوړه مقدمه کې علي وزیر په 14 دسمبر په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته راوستل شوی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې وروسته د 6 دسمبر پورې نور کسان هم نیول شوي خو د هغوی وخت په وخت ضمانتونه شوي او خوشي شوي دي. پی ټی ایم ویلي د علي وزیر د ضمانت دپاره به سپریم کورټ ته ځي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
ګران اوردونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی د پټی وی فیسبوک ویب پاڼه او ریډیو باندې په یو وخت باندې لګیا دي خبريږي. یو بل اهم رپورټ د بلوچستان سمندر ساحلي سیمې خار گوادر کې د چین او پاکستان د اقتصادي منصوبې د لاندې اهم منصوبې روان دي او د سی پیک اتارټي مشر سلیم آسم سلیم باجوا خبری کانفرنس کړی دی الته 13 ورځو پکې ویل دي چې د گوادر پورت د غخار کې کومه منسوبي دي هغه ډېر زر سرته ورسي او د دې سرته پر رسیدو سره به هر کال پاکستان ته د پاکستان او د چین ترمنځ کوم تجارت ته غبلس اربا ډالر ته ورسي. په دې اړه باندې سره یو رپورت د ډیو خبريال حافظ شیرانی شریکوي.
د سی پیک اتارټي مشر پخوانی لیفټنر جنرال آسیم سلیم باجوا د تیری دوشنبې په ورځ په گوادر ښار کې له رسنیو سره د وینا پر مهال ویلي چې د چاینا پورت هولډینګ په نامه کمپنۍ د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د گوادر پورت د جوړېدو چارې ترسره کړې دي. وایي چې 4 برته تیار دي او هلته د سمندري جهازونو د درېدلو لپاره پوره ترتیب برابر شوی دی. د آسیم سلیم باجوا په خبره چې له مکمله فعالیت دو پس به گوادر بند کلنی 10 بلین ډالر اقتصادی فعالیتونه ولري. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپو او خبريال وکیل رحمان وډیوته وویل چې د گوادر پورت تر دې هم د زیاته پیسو د فعالیتونو سبب جوړیدای شي خو وایي چې اوس مهال دا ځکه ممکن نه ده چې د بلوچستان او د گوادر شهر د امنیت وضع ښه نه ده.
چې لکه یو خداده چې د بلوچستان اورال چې دین امن چې کمالات دي بیا خاص کر د گوادر چې کم پوزیشن دي دې کې به ټیم لګي ادارې لګي چې خپل کوشش کوي خو دې کې چې دین لکه مشکلات دي چې کله دا مشکلات ختم شو او لکه مطلب د کراچۍ غونډې پوزیشن ته گوادر لرلو نو دی کی گوادر کی جدی نه د کراچی نه زیات چې د پوتنشل دی چې دا تر سبا دا بالکل د دې چې کوم تعبیر دی هغه وکړی شي.
د آسیم سلیم باجوا په خبره په تیرو څو میاستو کې پر گوادر پورت او وش په تزر میشک تنه ځخه زیاته سامان راوړل شوی چې لوی برخه د افغان ترانزیت په نامه سوداګری تړون لاندې راوړل شوی او افغانستان ته رسول شوی. د پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخان اڅکزای وایي ک د گوادر پورت لاري او تجارانو ته نور اسانتیاوی برابر شي دا بلیا ګټه وکړي. خود اڅکزی په خبره چې تر اوس مهاله هغه اسانتیاوی نه دی ورته برابر شوی کوم چې دوی غواړي.
افغان ترانزیت ریټ کې چې دا هغه په هیوال ټرک موټرانو کې اجازه ورکول شوې دي دا چې کوم لوکل یو څه موټران شته
د سی پیک د کمیټې د مشر په خبره چې د گوادر پورت د لومړی فرصت چاري بشپړې کړي او لا نور هم د گوادر د فعالیت کارونه مخ پر وړاندې روان دي چې ګټه به یې بلوچستان او ټول ملک ته رسیږي. خو د بلوچ ملتپاله ګوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی غلام نبی مری وای ل اولی ورځې څخه تر نن ورځې پورې دوی په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دای وای چې تر اوسه د سی پیک په ګټه نه دی پوسوي. د هغه په خبره د گوادر خلک د ژوند له بنیادی ضرورتونو څخه به برخې دي. آسیم سلیم باجوا زیاته کړی چې د گوادر بندرګاه له بشپړېدو سره به سم د سمندر لاري د تجارت او د سامان د وړلو راوړلو کار زیات شي. په سیمه کې به ځوانانو ته روزګار ورکول شي. هغه ویلي چې عمران خان په سختي سره د گوادر او د بلوچستان و خلکو ته د ژوند د ټولو اسانتیاو برابرولو امر کړی. خو د دې ټولو باوجود هم د بلوچستان سیاسي ګوندونه لا هم د پاکستان او چین ترمن اقتصادي پروژې باندې سوالونه لري او وایي چې له چین سره په هر ډول تړون کې د ایالتي حکومت سیاسي ګوندونه او د گوادر خلک په اعتماد کې واخیستل شي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټه.
ګران اوریدونکو اوس بوزو د بلوچستان خواته چرته چې په کال 1915 دیرشم کې یو زلزلہ راغل و چې پکې په سلګونو خلک مړ شوی او ډیر لوی نقصان هم آبادو ته رسیدلو. دا هغه وخت چې کله پاکستان او هندوستان تقسیم شوی نو په دغه ځای کې د برتانی راج وو. د دغه هیبتناک زلزلې په یاد کې الته یو یادگار هم جوړ کړی شوی لري چې دا هغه وخت زلزلې دا ټول تاریخ ذکر پکې هم موجود دی. د ډیو خبريال حمید سمسور په رپورټ راکوي.
دغه یادگار د هغه مړو دی چې په 1915 کې د مې پر یو ډیر سم باندې د شپې 3 بجې د 2.1 زلزلې کوټه ولړزوله. کوټه د هند برخه ولا. دلته چې کومې سیمې د پرنګي تر واک لاندې وي واغه ته برټش بلوچستان ویل کېدی. جنرال کارسلیک مارشلا اعلان کړل. د ټیلیګراف او د اورګاډي رابطه وشکېدله. له شاوخوا سیمه زخ و شار ته پر راتګ باندې بندیز ولګوي. د شار ټول پولیس نیم هوایي ځواک او د ریلوي یو شمیر مامورین په دغه زلزله کې لاندې شو. د کوټي له بلیلی څخه بیا د کلات سړک تر حجی مندی پوری والا خو په پښین زیارت مستون او په شاوخوا سیمو کې بیا تلاپات نه وړولي. د مزکنی علوم استاد پروفیسر د محمد کاکړوی چې د زلزلې او پوجي چاوني ته زیان نه ورسوي.
ګران اوریدونکو ستکنیکی وجبان نه د احمد سمسو د رپورټ چې کوم आवाज دی هغه غلی شو. بهرحال د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې او په ویب پاڼه باندې به هم موږ سکو چې دا رپورټونه واچو. هلته هم تاسو کتلی شئ وی او ای ډیوا فیسبوک او ویب پاڼه هغه سرچینې دي د ډیوا چې کوم خبرونه تاسو نه پاتې شي هغه هلته هم اوریدلی شئ او په لیکلو باندې هم کتلی شئ لوستلی شئ. زو یو بل خوندور رپورټر اخته د خیبر پختونخوا حکومت د لرغونی آثار تحفظ محکمې د بالیوډ د پخوانی هندی فلمونو دوه نامتو هنرمندانو راج کپور او دلیپ کمار د پلار نیکه کورونه د دې مالکانو نه په پیسو اخستلی دی او د دې تحفظ کولو او رغولو نه پس د سیلګرو لپاره پرانستلو پلان لري. په دې اړه باندې را سره د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه نور تفصیل شریکوي.
دا جی څنګه وزیر اعلی صاحب وروستو کال اعلان کړو چې دلیپ کمار صاحب او راج کپور صاحب چې کوم کورونه دي د مونږه اکوزیشن کو د لینڈ اکوزیشن ایکٹ چې کوم د خیبر پختونخوا کې پاکستان کې چې کوم سرکاری ځمکه مونږ اخلو هغه لینڈ اکوزیشن ایکٹ باندې اخلو نو هغه باندې مونږ سیکشن فور لوګو ډیپٹی کمشنر پشاور په لوګو بولو بیا مونږ ته هغه قیمت یې رده وویل تقریبا 24 million 1,55,00,000 روپیې د راج کپور صاحب کور او د 88,00,000 روپیې د دلیپ کمار صاحب د سلور مرلو کور. تاسو ته پته ده لینڈ اکوزیشن ایکٹ کې ڈفرنٹ پروسیس دی سیکشن 4 سیکشن 5 6 7 داسې 19 پورې سیکشن وي هغه پرون کمپلیټ شو. ڈپٹی کمشنر صاحب دې ته وایي ایوارڈ وکړو دا د آرکیالوجي نوم ته راووخت نو پرون مونږ لاړو هغه پوزیشن مونږ واغستو. اوس ورپسې دویمه مرحله دا راشي دی به مونږ ریهیبلیټیشن کړو د خپل حالت کې به راولو کنزرویشن به کړو ډېر خراب حالت کې رمات شوی دا ډېر زیات دې برې به دوه کاله لګي تقریبا هغې نه پس به دا عجیبګر جوړو دلیپ کمار صاحب او راج کپور صاحب چې کوم فلمی زندگی ده او پېښور څه کې څه کوم کنیکشن ده هغې باره کې بلته میوزیم وي او انګریزی کې چې وي انټریکټیو میوزیمز وي دلته کې خلک به راځي وزٹ به کوي. سونه پورې چې د موجوده بلډنګ حالت ته دا خو تاسو څنګه ماحول خراب شوی ده ډېر زیات ولې چې زاړه څه کوم مالکان یو دوی دلته پلازا ډول نو غورځولو نو نن نه یو درې کاله پہلا انټیکویټیز ایکټ پہ مونږ ولګولو دا بلډنګونه مونږ بچکو غورځېدو نه نو زاړه مالکان یو سوی چې د قیمت څه کوم سرکار لګولې دا کم ده هغه بالکل د هغو قانوني حق ته کورٹ ته تللی شي ڈپٹی کمشنر ته اعتراض کولی شي هغو جمع کړې نو درخواست هغې څنګه د آرکیالوجي ډپارټمنټ څخه کار نشته هغه ڈپٹی کمشنر صاحب او کورٹ سره ڈیسایډ کړل مونږ ته څنګه آرډر وکړو هغه مطابق هغوی پیسې کمې زیاتې کړې نو مونږ وکړو خو مونږ کار زیات تر کنزرویشن ریهیبلیټیشن او میوزیم جوړونو څخه ده او پرون مونږ د دې والا پوزیشن واغستو دواړه کورونه مونږ د آرکیالوجي قبضه کې واغستو. ډېره مهرباني.
گران اردن کو دا دوی او ایڈی وا خبرونه دی دا واشنگتن ڈی سی نه خبری کی دا پ ٹی وی پ دوی او ایڈی وا پ فیس بک وی او ایڈی وا پ پاڑا باندې او پ وی او ایڈی وا ریڈیو باندې هم اور دل شي دا کرونا وبا پ نتیجه کې سه هم اقتصادونه بند شي ور سره عبادت خانه بند شي په نیویارک خار کې د سیکانو یو ګوردوارا هم بند شي او چوس بیا پرانستل شي دا خو بیا هم د احتیاطي چې کوم ګامون لري هغه پکې پورته کړی شوی دی ډېره محدود پیمانه باندې خلک واپس عبادت لراځي د دغه حال لاته د نیویارک ښار نه د ډیو خبریال فضل الله راکوي.
د نیویارک ګورنانه ګورداري یو رضاکار بلبیر پاوا سنگ د اتوماتیک ماشين په ذریعہ د دننه تلو نه وړاندې د تودوخې درجه یا ټمپریچر ګوري او ماشين ورته وایي چې د هغه د تودوخې درجه سم ده. د کورونا په وبایي حالاتو کې د سیک ټولنې د ګوردوارا بند کړی شو خو اوس بیا د احتیاطي ګامونو سره پرانستل شوې ده.
جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ انٹرنس سے لے کے آگے تک ہم لوگوں نے جگہ مار کر یہ کہ 6 فٹ کے
لکھ سنگ چی تاسو وینئ د دروازے نا تروڑان دی پوری مج نقش لگولی دی چی 6 فٹ فاصله بساتی اول چی څوک رانه نوزی نو هغه بخپل لاسونه په سینیټایزر منځي او په دروازه کې مو سینیټایزر ایښی دی د لاسو منځلو لپاره هم په داخلي دروازه تنظیم شوی دی د لاس منځلو وروسته بیا چې دلته د تودوخه د درجه کتلو کوم ماشين لګیدلای دی دلته برازی نو حل بیا د نن راتلای شي
او خپل ټمپریچر چک کړي پھر یې لوګ مین حال می داخل ہو سکتے ہیں
دی گردواری تراتلون کو تپ سختی سرویل شوی دی چی ماسک بچوی او دی عبادت پا وقت با هم دی یو بلنا لگ تر لگا شپک فیٹ فاصله ساتی یو بل رضاکار تعلق وحرا سنگویل چی شاوخوا یو میاشت گردوارا بند وا بیا دوی دی ایمیل پا ذریعہ خلق تاویل چی دی یوی گینٹی پا زائبا دوی اس لس یا پینزل لس منٹا پا گردوارا کی تی روی خو د احتیاطي ګامونو به هم پوره پوره خیال ساتي او چې بل تن راځي نو لومړی تن به ورته ځای پریک دی
لوگوں کو بھی یہی پرکاشن دیتے ہیں کہ صاف صفائی رکھیں اور یہاں پہ آنے
مونگ خپل خلکو ته هم دا وایو چې د صفائی خیال ساتي او د راتلو اڑوان دی خپل ځانونه هم وګوري او چې څوک لک هم ناروغ وي مونږ ته بعد ای میل په ذریعہ وای په کور کې با پاتې کیږي ځکه چې دا ټول عبادتونه د فیسبوک په ذریعہ هم نیخ پنیغه خودل کیږي چې کله دوی روغ شي نو بیا راتلی شي دا ګوردوارا د چا لپاره هم بند نه ده همیش به هم خلاص وي
اور ګوردوارا مې یې همیشه کھلا ہے یہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے ہمیشہ ہی کھلا ہے
دلتا یو بل کارکونکو رضاکار افغان سکھ سنتوش سنگھ بجاجویل د کرونا وبا له عمله دوی ګردوارا بند کړی و او اوس یې د ولس لپاره خلاصه کړی دا
خلک یې دلته راځي موږ په ډېر احتیاط سره کوشش کوو چې کله چې دا خلک راځي دلته باید ماسک ولري ماسک ضرور دی تقریباً ہر میچ سے کوشش ہوئی خدا تعالیٰ ٹولو مملکتوں کے دا بڑا رخ کی
د دې زید چلوونکو په وینا چې لنګر او پګډا خوراک کې هم د کورونا لامل بند کړی دی او اوس دوی هر تن ته په پارسل کې هم د لنګر خوراک ورکوي چې داسې ګل نه جوړیږي فضل الله وایس اف امریکا دیوا نیویارک
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
ګرانو اوریدونکو د وی او ای ډیوا د خبري خبرونه سر ترسي او د خبرونه ک تاسو نه پاتې شي وي په ژوندې بڼه مو نوي اوریدلې نو د وی او ای ډیوا وبپاڼه ته چلاړ شئ نو هلته د سو میاشتو پورې چې کوم د ریډیو خبرونه دي د ټي وي خبرونه دي بي بي شيرين خبرونه دي لوی خبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ مختلف موضوعات وي دغه شان زمونږ هله وي د روانو چارو چې کوم پروګرامونه وي هغه الته موجود وي دغه باسون تاسو الته موریدل یو کتل شي دغه شان په لیک شوی بڼه باندې هم چې کوم دي چې کوم خبرونه لري هغه موجود وي او د وی او ای ډیوا دغه وپاڼه چې تاسو پرانځي نو پکار دي چې تاسو خامخا پرانځي داغه سربستاسو پښتو چې کوم لیک لوسته هغه ته به هم ډیره ګټه رسی د وی او ای ډیوا همکاران خپل هتلوسه هڅه کوي کوشش کوي چې تاسو له هر قسمه خبرونه لیکو بڼه رپورټونه چې کوم دی په پاڼه باندې ولیکي چې ور سره تاسو د پښتو په خبرونو لوستلو کې دلچسپي هم زیات شي تاسو خپل ژبه د پکار د چې تاسو خامخه وی وی ډیوا پرانه زی روزانه پکې سو خبرونه خامخه تاسو وګوره د غشان وی وی ډیوا په فیسبوک باندې هم ویډیوګانې موجود وي د ډیوا خبرونه د دې کې سره ترسي زه د خپل پروډوسر عبد حسین د انجینرانو سره د اجازه غواړم نو شروان کلندر مو د خبرونه په اخر کې په ویل لاس باندې
of America دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو